تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د مازګر سلور بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ درته هرکلی وایم. په دې ساته پروګرام کې د مشال ریډیو دوی اونیزي خبرونې در وړاندې کوو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار مجید بابری وړاندې کوي.
خبرونو سرټکی د جنوبی وزیرستان انګور اډه کې احتجاجي پرلتنن په درېم ورځ هم دوام لري. د سپریم کورټ لخوا د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور جاری شوی او په یوکراین کې د پوځي الوتکې د پرېوتو له کبله د مړو شوو کسانو شمېره شپږویشتو ته رسېدل. مشال د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو لخوا د کسټم ټرمینل جوړېدو پر ضد احتجاجي پرلتنن په درېیمه ورځ هم دوام لري. احتجاج کوونکو خیمه لګولې او له افغانستان سره سرحدي دروازه د هر قسم تګ راتګ لپاره تړلې ده. په انګور اډې کې د احتجاج کوونکو یو مشر محمد رسول نن مشال لیډیو ته وویل د دوی غوښتنې دا دي چې د دوی په سیمه کې د کسټم ټرمینل جوړېدو نه مخکې د موبایل ټلیفونونو نیټورک بحال کړل شي او بانکونه د ورته جوړ کړل شي. احتجاجیانو دا هم وویل چې حکومت د کسټم افتتاح وکړه او له دوی سره د سیمې د پرمختګ په اړه د ځینو نورو کارونو کولو لوزونه هم کړي ول چې لا یې نه دي پوره کړي، خو بلخوا چارواکي وایي چې د پرلتوالو قانوني غوښتنې به پوره کوي. سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې په اړه عدالتي کمیشن راپور خپور کړی. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې د عدالتي راپور په اړه د سپریم کورټ لخوا ټاکل شوی عدالتي معاون امن الله کنرانی اډوکیټ پرون مشال لیډیو ته وویل چې ستر عدالت د هغه زباني درخواست ومنلو او د دې پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور یې پرون د ولس لپاره جاري کړ. نوموړی وایي د عدالتي کمیشن په راپور کې راغلي چې وسلوال یاد سکول ته په ننوتو کې ځکه بریالي شوي وو چې د سکول په حفاظت مامور امنیتي سرتېرو د سکول شاته برخه بېخي بې امنیته پرېښودې وه. بلخوا د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د کورنو اتحادی یو مشر فضل خان اډوکیټ پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې په یاد عدالتي راپور تحفظات څرګند کړي دي. د یادونې ده چې د 2016 کال په دسمبر کې په پېښور آرمی پبلک سکول شوي وسلوال برید کې د زده کوونکو په ګډون 1340 کسان وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې وه. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې سره له نن به په صوبه کې د بارانونو نوې لړۍ پیلېږي، خو د دې له وجې د سیلابونو راتلو خطر نشته. د سپتمبر په 26 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې صوبایي ویان تیمور خان د موسمیاتو د صوبایي ادارې په حواله وویل چې د دې بارانونو لړۍ به تر 4 شنبې تر ودې پورې وقفي سره جاري وي. د تیمور خان په خبره د دې بارانونو شدت به په شمالي او غرییزو سیمو کې د اندازې نه زیات وي او په ولس یې غږ کړی چې د خوړونو او باراني ویالو د سنډو نه لرې اوسي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6,000 ته رسېدلی. د ویبپاڼې تر مخه په 1340 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1549 نوي پېښې ثبت شوي او 9 کسان مړه شوي دي او د 1544 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمېر څه باندې 3,09,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ څه باندې 2,09,000 کسان رغېدلي هم دي. پرون په بونیر کې ښځه او خاوند دواړه وژل شوي دي. د بونیر ډګر تانې محرر سلطنت خان پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل دغه دواړه چې یوازې یو میاشت مخکې واده شوی وو خپلوانو ځکه به وژل چې په ټولنیزو رسنو کې د واده ویډیو او عکسونه خپاره شوي ول. پولیس چارواکي زیاتوي چې د وژل شوي جنای د مور په وینا د دې جنای د څلور وروڼو خلاف د قتل مقدمه درج کړې. پرون ناوخته په یوکراین کې یو بوري الوتکې پریوتو له کبله لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي. د یوکراین د سرکاري بیړنو خدماتو څانګې په خپل ټلګرام چینل ویلي چې دغه NH-6 بوري الوتکه د یوکراین په شمال مشرقي سیمه هرکیف کې راپریوتې. د هوایي میدان د الوتکو ټرافیک کنټرول تر مخه په الوتکه کې 28 کسان سپاره وو چې پکې د 6 قربانیانو مړی موندل شوي او دوه جوبل کسان روغتون کې بستر شوي. روسته خبر ده چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس نه د مړو شوو کسانو شمېره 1,00,000 ته نږدې شوې. د صحت نړیوال پوهانو خبرداري ورکړی چې څنګه د دې وبا خپرېدل په کمېدو دي نو ولس کې د وبا له وجې د ذهني فشار زیاتېدو خطر دی. د امریکا په نېشنل هیلت انسټیټیوټ کې د وبایي ناروغو د څانګې مشر ډاکټر انتونی فوکی د سپتمبر په 15 ویلي چې د دې وبا د خاتمې وخت نږدې دی، خو ولس له پکار ده چې تر هغې لږ انتظار وکړي تر څو چې څېړونکو د دې ناروغۍ پر ضد واکسین نوي جوړ کړي. ډاکټر انتونی وویل چې څوک هم نه غواړي چې بیا ټول بند وویني، خو د ځان د حفاظت نه غافله کېدل نه دي پکار. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چی مجید بابر وړاندې کوله. اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه سروي وړاندې کوو چې کوربنایا ملیحا امیرزاده ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به یې. نن سره په پروگرام کې له پیښوره ریحانه ګل میلمنه ده. ریحانه ګل د خیبر پختونخوا واحده نابینا خزینه ریډیو جرنالیست یا آر جی ده. هغه په پختونخوا ریډیو اف ایم 92.2 یا 92.2 باندې یو ځانګړی پروګرام چلوي. دغه پروګرام مشالونه نومیږي. نن په پروګرام کې له ریحانه ګل سره خبرې کوو، تپوس کوو چې دوی څنګه دغه پروګرام پر مخ وړي، په کومه طریقه یې جوړي او نور د دوی ژوند او هلو ځلو باندې به هم رڼا اچو. په پروګرام کې سره ریحانه ګل دا وخت موجوده ده. ټولو کې اول خو ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم ریحانه.
وعلیکم السلام. جی ډیره مننه، ډیره شکریہ،
ډیره مهربانی ریحانه. تاسو خو وخت نه لرئ، همیشه مصروف یا، خو ډیره مهربانی چې موږ له تاسو خپل ټایم راکو، وخت مراکو. خوشاله شو چې موږ سره نن غډون کوي په پروګرام کې.
ډیره مهربانی د مشال ریډیو او تاسو، ډیره ډیره مننه. یو جهان وای چې تاسو باندې موقع راکړه د دې د غټ پلاتفورم خپل غږ خپل خوږو اوریدونکو ته ورسوم. او هغه خلک چې کوم ما د تاسو سره مخ دي، زما ونتې یا د څنګه څه سپیشیالیټی لري، نو هغې ته زما غږ ورسېږي. زه ډیره ډیره شکر ګزارم تاسو چې تاسو ما له موقع راکړه. ډیره مننه،
ډیره مهرباني، خوشحاله یو. نو بل خو به زه دا تپوس کوم چې ریحانه خپل بنیادی معلومات خو اوریدونکو ته ورکې، تاسو د کوم علاقې سره تعلق ساتئ او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ ځکه چې تاسو وی چې تاسو نابینا یې، نو بیا د تعلیم ستاسو څنګه سلسله؟
جی بالکل، زما تعلق د مردان شیرګر سره دی. او تعلیم می بیسیکلی د راولپنڈی پنجاب نا کړی دی، تقریبا بی اے یعنی سوالتم پورې. او تعلیمي سفر زما ډیر اچانک ونتي شروع شوی دی، چې زه یو هاسپټل ته تلم د آی چیک اپ لپاره. نو یا دا می پچو باندې زما ایڈمیشن وشو، لکه هغه کوم ډاکټر نه چې زه آی سپیشلیسټ لته لومه، هغه بیا ما ته ریکمینډ کو، یا ما ته وویل چې زما رول ته ویل ځکه ټایم کې تقریبا 5-6 ایئرز هم نوی انټرویچ، لکه دا کو دې ته چې تاسو آټو پلاستیک سرجری کوي، یا دا چې سترګې ورته صرف لګوي چې پاره کې پاره صرف د مخ هغه خوبصورتی جوړه وي، باقي د دې لکه سایټ یا سر کې نه وینو، هسې دې مطلب آپریشن وغیرہ ما کوي. دا سلام اچو هم پر تا سرا چو کی چیز باندې ایڈریس پر کوم د دې انسټیټیوټ شته په پرنده کې، تاسو باندې په دې پنجاب پروینس کې. نو تاسو دا از ایڈمټ کې،
نو بیا تاسو ولته داخله واغستا؟
جی بالکل، بیا ځان ته داخله وان مې واغستا. ته مې خپل تعلیمي آغاز کو، خپل تعلیمي سفر پیل ته شروع کو، بس لسم بولم ته بیا کالج ته لاړم. بالکل مطلب درو بوجنه کو تر باندې سبق ویلو، عام پوسټ گریجویټ کالج ته بیا ایس جی کالج ته لاړم، مطلب د بی اے پورې ما دوه کالج چینج کړم. نو هغه یو ښه ایکسپیرینس وو، مطلب دا و چې یعنی خپل کمیونټی کو خو هڅه هم زموږ یو شان کې هغه بیهیویئر چې مطلب موږ یو شان یو بل سره بیهیو کوو کنه موسټلی. نو دا چې نورمال جنو کو سره راغم روز یا کو سره نو انټر از ما یو ډیفرنٹ ایکسپیرینس او څو چې لا کوي به موږ دې هم څه د هیلپ کو لو چې انم کوپریټیو وي. نو ښه ایکسپیرینس
ډیر ښه. تاسو دا وایئ لکه چې تاسو د پیدایش نه دا مسله وو کنه، تاسو څه وخت لیدل بیا تاسو بینایي کم شوه یا بالکل لاړه، کو څنګه دا څنګه چلو؟
نه چې زما په زه په پیدایشي توګه نه بینایي، زما چې دا مور پلار فرست کزن سی کزن مریض دی، د تر بچی دی تر بچو کې خپل کې رشتې کړي دی ډیر زیات. نو ډاکټر جان بیا تر دا میډیکلی اوی چې ریسرچ کو نه ای وای چې دا تاسو جنټیک پرابلم دی. نو زما نه علاوه لکه بیا زما دری وروڼه هم بلایند دي، دری وروڼه هم نه بینایي دي. زه په پیدایشي توګه بالکل لکه ټوټلی بلایند یم، مطلب د رڼا تیاري هیڅ کانسپټ سمانیشته.
ها تاسو ډاکټر وې چې کزن مریض وجه وجه نه دا مسله. نو آیا اوریدونکو ته به ویل غواړئ تاسو څه چې لکه اکثر په خپلو کې رشتې د دې څه طبي اثرات دي که نه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي چې کله دا زیات لکه ډېر زیات په خپل فیملي کې رشتې وشي نو دا پرابلم راځي، لکه بلډ ریلیشن چې ډېر زیات شي نو دا خو خیر لکه زمونږ که وګورو مذهبي لحاظ سره هم نو زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمان دی چې ډېر کله تاسو وګورئ چې تاسو په خاندان کښې یو معذورتیا راځي د دې وجې نه نو په کار دي چې خپلې رشتې بهر کړي. مطلب په دې کیس مذاکره نه شته، لکه زمونږ خلکو دا مایند کانسپټ دی چې که مونږ بهر ځو اسپیشلي زمونږ د پښتنو که مونږ خپلې رشتې بهر وباسو نو دا زمونږ لکه پښتونولي پرې خرابېږي. دا صحیح خبره نه شته، لکه په دې کښې ډېر مسایل هم راځي مخې ته نو د هغې د نروس کېدو لپاره په کار دي چې زیاته رشتې لکه بهر کړي
پښتونخوا ریډیو ایف ایم ته ورسېده. دا کیسه راته اوکې، لکه تاسو خو ټیک شو تعلیم موکو، نو دا آیا ستاسو شوق وو او کو نه یو حادثه وه او کو یو موقع وه چې تاسو ته په لاس ته راغله؟
داسې وه چې زما ریڈیو چینل سره پروگرام ہو تقریباً یو میاش مکی تبھی تپوس نظر نما ما اس پورے ابھی سر میں مطلب اگر زما یو لائیو پروگرام نو ہی چم دا تپوس لگا ری کو رچی یعنی سنگ اتا تے دی تراری نما تے زما پچن کے دیر کارو رزا اچانک را لی دی، مطلب زما ایڈمیشن ما اچانک چھو دا کی سڈن لی کنا، مطلب زما یا زما دا کور والا پدی سو جنو ما بوتلی چھ دا بمو تعلیمی میدان ترسو یا دل تکے دافتہ اتا بداخلو نو دا سی سنو ہن تم زما ایڈمیشن اچانک چھو بیا ریڈیو خبر تا سو کا نو پښتونخوا ریډیو هم یو ډېر سډنلی هلته زما انټری شوې وه چې زما سره چې کوم کو هوسټ دی پروګرام لکه مونږ دوه کسان هوسټ کوو هغوی هم فزیکلی هغه دی هینډیکیپ دی پولیو افیکټډ دی نو هغوی لکه ما سره وي دا شو اکچولی مطلب هغوی انیشیټیو هغوی اغستې ما سره مشوره وکړه چې مس به داسې یو شو شروع کول غواړم یو پروګرام په ریډیو کول غواړم چې هغه د ډیسیبل پرسن لپاره وي یا کوم چې هغه خلک چې مادوتیا سره مخ وي هغوی پکې مور غواړو هغوی سره خبرې اترې کوو چې خلکو ته دا خلک کنوینس کېږي خلک موټیویټ کېږي چې دا خلک هم څه کولی شي په ژوند کښې لکه دوی هسې نه دي ناست که دوی له الله تعالی یو صلاحیت نه دی ورکړی نو دا ضروري نه ده چې هغوی هیلپ لیس دي هغوی په چا باندې ډیپینډ نه کوي بالکل انډیپینډنټلي خپل هر یو کار کوي. نو هلته زه لاړم زمونږ پرومو ریکارډ هغوی ویل چې دې پروګرام نه به تاسو زما لکه دوه فیمیل او دوه مینس په کار دي چې هغوی ما له پرومو ریکارډ کړي د دې پروګرام دپاره نو ما ته بالکل زه به اویلیبل شم. بیا چې زه راغم ریډیو کې چینل ته مونږ راغلو سټوډیو ته هلته مونږ تم چې زموږ سټیشن ډایرکټر دی هغوی سره مونږ خبرې اترې وکړې نو هغوی ما مطلب بس هغه مے بھی چاہیے انسپائر شو بھی زما دا کنورسیشن نا ابھی بھی ہمارے وچ چھ دی طرف تم پروگرام ہوسٹ کے لکہ پروگرام لبتر ا جے نا ہاں تے چھ تن زما پتہ کی تے چھ زما تقریبا بچپن زما دا او تقریبا 15 سال ما پنجاب کی تیر کر دی زما تے پختو د چپ دی رجا تا مقصد دا تک په ویلو کې او په داسې یو لکه روایتي پروګرام خو لکه ډېر فرق وي که نه. اوس پښتو خو یو ډېره واسټ ژبه ده که تاسو وګورئ یو ډېر لوی ادب دی یو ډېره لوی لکه د هرې خبرې پوس کښې مطلب داسې پلیټ فارم هم نه دی چې بس مونږ په کښې مایک ته کښېنو هر قسمه خبره وکړو را پاسو هغه خو یو ګورمنټ چینل دی لکه هرې هغوی خپل رولز دي او بل دا چې ټوټلي فارمیټ هم د پښتو نو بیا زمونږ کوم پروډیوسر چې د پروګرام هغوی ویل چې نه خیر دې زه به دې گای کوم ته ما له راځه چې سکرپټ کښې درته څه پرابلم را ځي نو زه به دې گای کوم بیا هغوی ته بیا هتیار واچول ما ته کوم چې تاسو خامخا به زه دي چې زه به پروګرام هوسټ کوم
نو دغه ستاسو شروعات شو څو کاله شو چې تاسو د پښتونخوا ریډیو ایف ایم سره کار کوئ؟
دا ما چې شروع کړو په 1 اکتوبر 2019
کښې یعنې 2019 کښې ما پروګرام شروع کړی په 1 اکتوبر باندې. ښه ښه ډېر ښه. دا خو ماشاءالله ریحانه دا مونږ سره شریکول غواړي لکه دا پروګرام جوړول او دا څنګه تاسو ته اسانی دا تاسو څنګه کوئ او بیا خامخا د دې خپل یو فارمیټ دي تاسو وی کنه د دې خپل رولز هم دي خپل اصول دي نو هغه تاسو څنګه فالو کوئ؟
بالکل جی زمون داسې وي چې لکه مونږ ډفرنټ خلک راغواړو پروګرام کښې هغه خلک چې یو مثال ګرځېدلی وي په زمونږ سوسایټي کښې او بیا اسپیشلي مونږ ته دې خبرې هم کاسه چې ساتو چې هغه د سره سماجوتیا سره مخ کوي نو کوشش زموږ دای چې ماغه خلک را غواړو ځکه چې پروګرام د خلکو د اویرنس لپاره شروع کړی دی چې په معاشره کې موږ خلک لا اویرنس ورکو شي دا خلک په معاشره کې سره څه کار کوي لکه مطلب هیلپ لیس نه دي دی په چا باندې ډیپینډ نه دي کدي معذوره دي خپل معذورتیا دي خپل کمزوري نه دغه کړلې بچې په هر میدان کې مخې ته راځي هر یو فیلډ کې خپل یو کردار ترسره کوي نو موږ کوشش کوو چې لکه د سټیک هولډرز نه علاوه مطلب زموږ د پروګرام فارمیټ دا دی چې یو کس موږ یو هفته کې یو پرسن داسې غواړو چې هغه ډیسبلټي سره مخامخ کیا کوي نو بیا سیکنډ پروګرام زموږ داسې وي چې هغه کې موږ داوی هم داوی د انسټیټیوشن سره ته مطلب یو آفیسر را غواړو کنه چې یا پرنسپل وي د سپیشل ایجوکیشن کې داوی سره ته پوسټ وي هغه بیا را غواړو داوی سره داوی هم داوی په چوری یعنی د کوم خلکو د ادارې کې دي چې بیا چې موږ دا سپیشل داوی سره زموږ دا ډیسکشن وکړي تاسو څنګه ګورئ یعنی تاسو یو عام خلک عام وګړي تاسو څنګه دې خلکو ته ګورئ مطلب تاسو د دې ادارې چلوئ نو تاسو څه وګورئ چې دا خلک څومره توجه څومره د اهمیت حامل دي نو په دې اکله مو خبره تر کو دا څنګه د پروګرام فارمیټ وي دا مونږ لکه ګیسټ چې کله راوړو دا ویله پر مونږ کوچنیا تیار وو هغه زه دا سکریپټ لیکم په برین کې د مخ پر رائټینګ وی په فنګر ټیپس باندې یا د ګوتو په ذریعہ موږ هغه سبق وایو زموږ لکه ټوټلی لیک او لوست په هغه باندې مناسب وي او بل نه چې زموږ پروډوسر څه بیا نه کوي چې هغه خو لکه د ورځ سره په فون یا داسې په هغه طریقه چې هغه سره ډیسکشن وکړم نو هغه یو کوشن ځان سره ولیکي چې دا پروګرام زموږ د چینل چې دا پروینشل ګورنمنت چینل دی نو موږ کوشش کوو چې دا کوم پالیسی چې هغه جوړ کړی
پښتونخوا ریډیو ایف ایم 92.2 سره کار کوي د هي سره مرکه لا ختمه شوې نه ده تاسو موږ سره اوسه یو لنډ دمې ته ورزو وروسته بیا له ریحانه ګل سره خبرې جاری ساتو د مشال ریډیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري زموږ پښتنې اورېدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستې شي سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازدیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اورېدئ شي
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زه هم تاسو قربنا ریحانه ګل
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو پروگرام سروې ته غوږی اوس چې کم تاسو غږ واوریدو دا د ریحانه ګل وو او دا غوی چې کم پروگرام دی مشالونه پښتونخوا ریډیو ایف ایم 92.2 باندې دا قربانی په حیثیت باندې دوی کار کوي نو دا داغه پروگرام غږو نو ریحانه راته لیک سات مخ کې وی چې دوی په یو خاص طریقه په خاص فارمیټ باندې خپل کار کوي او د دوی چې کم سکرپټ یا دوی خپل د ایډیټر سره شریک کوي او دوی چې کم رائټینګ یا لیکل وی ادوی په بریل باندې خاص هغه طریقه باندې کوي چې د نابینا او افراد لپاره او دوی هم هغه هر څه باندې خپل د لیکل کوي او بیا د ریډیو چې کوم اصول دی هغه فالو کوي نو ریحانی تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشي وایو نور کله خود تاسو انټرویو غانې کوي په پروګرام کې نو نن څنګه تاسو محسوسوي لکه تاسو خو مخکې هم انټرویو غانې کړې نو څه احساس وي تاسو چې دې زیاته راو رسیدلې یو مثال وګرځیدلې کنه یو قسمه انټرویو تاسو سره کیږي نو څه تاسو احساس وي
دا زموږ لپاره ډېره ښه خبره ده چې زه نن تاسو ته خبرې اترې کوم تاسو په شو کې موجود یم نو زه ډېر ښه خبره محسوسوم ځکه چې مونږ زه دا خبره وکم چې زموږ غونډې خلک اکثر ډېر په ماشه کې ډېر ډسکرج کېږي یا خلک ورته حوصله افزایي نه ورکوي دا خبره به بالکل غلطه نه وي ځکه چې مونږ ډېر مسایل فیس کوو یعنی که په تعلیمي لحاظ سره وګورئ اکثر په کور کوڅه کې په کلی ولس کې لکه داسې مسائل مونږ ته مخې ته راځي چې یعنی تاسو معذور یې تاسو څه نه شئ کولی که نه او بیا ورسره ورسره لکه هغه زنانتیا هم دا مطلب فیمیل خبره وکم نو هم دا بالکل صحیح خبر وی چې لکه مونږ ته ډیره موضوع ځای نه ملاویږي نو په دې وجه لکه زه ډیره فخر سره دا خبره کوم چې یو خو دا ده چې زه یو ټوټلي ویژولي امپیرډ یم او بل دا چې بیا یو الحمدلله لکه زه یو فیمیل یم نو په نن زه تاسو سره چې انټرویو کوم نو ماته خپل هم ډېر ښه محسوسېږي چونکې نور کله زه قربان یم او زما مېلمانه وي نن زه مېلمانه یم دا زما لپاره ډېره زیاته ښه خبره ده او زه تاسو بیا یو ځل بیا یو وار بیا شکر ګزار یم پروګرام ته راوبدلم
کور مودان ریحانه ستاسو کار د دې وړ دی ګوره یو قسمه مثال تاسو یک دی خلکو ته کنه لکه ریحانه وی چې دوی خپل چې لکه نابینای چې دا غ یو مسله نه د جوړه کړي د ژوند نه بلکې دوی خپل ژوند د عادي د عام خلکو په شان ته کوي نو ریحانه ستاسو لکه د مشکلاتو ذکر وکړو ست تاسو مشکلاتو سره مخامخ کیږي کله او بیا د خلکو د رویو لحاظ سره یا د خلکو د سپورټ په اړه به تاسو سوای چې د خلکو رویه څنګه دی بیا خاص کر ساسو د کورنۍ نه به شروع کو
کورنۍ کې خو کزو ګرم نو نن چې زه تاسو ته تاسو سره خبرې اترې کوم دا د دې ثبوت دی چې په ما لکه هیڅ قسمه نه چې په پابندي نه ده لګېدلې چونکې زه په پښتنه معاشره کې پاتې کېږم نو دا خبره هم مخې ته راځي چې یو خدا زنانه ده بل دا چې لکه معذوره هم ده نو ډېر خلک داسې وایي چې یعنې دا به ځي نه دا به څوک د لاسه نیسي ګرځي دا ګرځي به نو دا ډېر ایشوز مخې ته راځي خو نه زما الحمدلله زما کوروالا هم زما ډېر سپورټ کوي مطلب هغوی دا خبره مخې ته نه ده راوستې چې یا دا بالکل زمون کی سب کلی ولس یا زمون نور فاملی خبر کوي نو بالکل دا ټیک دا بلکې ابھی ما نه حوصله راکې چې نا ته یو کار کولې چې ته ورته خوشاله نه بالکل کا او بندا چې
بل دا چې چار چا پیر چل کې د خلکو څنګه تاسو سره رویه د خلکو رویه تاسو ته خوشاله یې
بالکل کله کله خو ما په تاسو ته وړاندې هم خبر او کچې لکه ډیر مونږ داسې پرابلم یا مشکلات فیس کوم دا هیڅ هم مخامخ کیا کو یعنی چې زه به هاستل ته تم چې زه د خپل خاندان هم یو دا چې لکه په لږ نه ما چې زه بهر تعلیم د پاره سم دې باندې ډیر خلکو ته اعتراض وو چې دا به یو خدای بلایند هم دا نو نابینا دا نه دا به څنګه هاستل چې وخت یې بل نه نه او بیا تاسو ته پته ده لکه دا پښتنو خلکو مایند سیټ اپ هم لږ بدل وی اوی لکه بهر خبر ډیر کانشس وی ډیر مطلب هغه دا سوچ کوي چې دا څنګه که بهر وځي نو کېدای شي دې ته ډېر زیات مشکلات راپېښېږي نو تاسو چې په دې اکله به ماته لکه مخې ته مسایل به مخې ته راتلل خو بیا هم ما د هغې سره د حالات سره د هغې د هغې خبرو اترو سره یې مقابله وکړه زه نن الحمدلله تاسو مخامخ یم او تاسو سره خبرې اترې کوم نو زما د خبرې زما د وینا مقصد صرف دا دی چې الله تعالی انسان یو صلاحیت واړي نو ستانه دي پکا چې نه تاسو واسلا تاسو په پریک دی یو کور کې بس کینې چې نه مو په سنه شو کوله بنکي پکا دا لري چې دا مين تاسو یو پایده چې ته کې ماشه ته وایې چې کوم انا تنا مون کې څه یو کمی پیدا کړې ده نه کمی نه ده هغه زمو یو سپیشل دی دا زمو یو خاصیت دی
مطلب تاسو دا وینا دا مطلب دی چې دا هغه اپروچ مختلف پکار دی کنه چې په مختلف زاویې کو ورته کتل شي نو هغه نیمګړتیا نه ده بلکې هغه یو موقع ده یو خاص صحیح ریحانه تاسو خو د دې ریډیو سره کار کوي تاسو آی دې نه مخکیم څه نور څه کارونه کړی دي لکه غالبا تاسو استاد هم پاتې شوی یعنی کو پاغه باندې لګرنا واچوي چې استاذی تاسو کله وکړه څنګه وکړه چرته مو وکړه
بالکل جی زه تقریبا 3 کال ما پر ازاکاران تور باندې په نابینا ماشومان او جچینا کو سکول کې ما پتاډی کړی دا یعنی کی چر پاتې شوم او تقریبا 3 کال ما تکي جاب کړی دی زه لکه بیا هم دا زمونه لپاره ډېر د پخا خبره وه چې دلته ډېر پکې شیز کې لکه زه ډېره نارینه په ایج کې ډېره زیاته جونیئر وه مطلب هلته په ټول ګورمنټ سکول دی نه ټول پکې د ډېر ټایم نه ټیچر دی او تقریبا دا سکول چې دی دا 1964 نه سټارټ شوی دی نو تاسو لکه څو چلو وی چې د دې کې وسم ماشاءالله لکه ایج ټیچران یې بوي زه چار پکې لانو ما ته ان تم ډېر خاصیت ملو شو ځکه چې دلته ټول کې کښو مونږ ډېر مینه ته ملاوي دا ډېر ښه ایکسپیرینس و زما بیا ماشومان داسې و چې چونکې زمونږ صبح لږ تعلیمي لحاظ سره که مونږ وګورو د جینکو په لحاظ نو او بیا داسې چې نابینا ماشومان هم وي نو دلته آګاهي ډېره زیاته کمه ده چې زه لاړم هغه ماحول وکتو انوایرمنټ نو دا به چې لکه مطلب زه به خفه کېدم به په دې وجه چې یعنې ما به کتل چې زه کوم ماحول کښې پاتې شم هغه د دې نه ډېر مختلف وو یعنې هغه دا وه چې هغه هغه ماشومان لکه پنجاب اړخ خبره کوم چې چېرته مطلب زما بچپن تېر شو دلته داسې قسمه خبرې اترې به مخې ته نه راتلې چې یعنې یا دا جینې ده یا نابینا ده بلکې هغې له به پوره پوره اپرچونیټي ورکوله پوره موقع به ورته ورکوله چې ته ډفرنټلي ایبل یې ته څه نه څه کولی شې
نو کله چې تاسو استاده شوې لکه کله چې بیا تاسو دغه رالی استاده شوې تاسو فرق ولیدو نو تاسو څه کوشش وکړو چې هغه ماحول بدل کړي اټلیسټ لکه تاسو ینګ هم یې او لکه یو نوی مایند سیټ سره نوی اپروچ سره مختلف اپروچ سره راغلی وې نو تاسو څه کوشش وکړو چې هغه حالات هلته بدل شي
بالکل جیولینا ډېر کوشش ما وکړو چې زما جاب د پرمننت نو نو انفارچونیټلی زه بیا هلته نه لکه راغم خپل په خپله توګه ما ډېر کوشش کړی و چې هلته کښې حالات بدل شي او ماشومانو ته لکه مسایل خو شکر دې داسې نشته هو دا د چې سبق په لحاظ سره لکه تاسو چې څنګه وویل چې په نیو جنریشن کښې او په داسې یعنې اولډ جنریشن کښې لږ ډفرنس شته دي د هغوی په مایند سیټ اپ کښې د هغوی په سټډیز کښې د هغوی په سبق ویلو کښې فرق شته دی نو دغه فرق باقي خو الحمدلله که موږ وګورو نو زموږ ګورمنټ د هغې ماشومانو دپاره لکه خپل کوشش کړی دی یعنې انسټیټیوټ کښې ورته څه پرابلم نه وي هاسټل فیسلټي ورته شته لکه خوراک اډمیشن فیس وغیره نشته د هاسټل نشته داسې خو څه مسله ورکښې نه وه خو بس دغه وه چې سټډي پرابلم به ماشومانو ته لږ راتلو
هلته
دغه ویل چې لکه یعنې چې څنګه په کوم میتډ به ورته ما ټیچنګ کولو نو هغه لږ ډفرنټ وو لکه د هغې نه به هغې سیټسفایډ وو چې زموږ نور ټیچرز هم داسې وی نو لکه ډېره به ښه وه
تاسو خو په پنجاب کښې خپل تعلیم وکړو هلته پاتې شوې نو په پنجاب کښې بیا د داسې ماشومانو د خاصو ضرورتونو د سپیشل نیډز دپاره چې کوم ځانګړي سکولونه وي هغه څومره دي لکه د هغې کو مقابله بیا د خیبر پښتونخوا سره وکړو نو تاسو څه ګڼئ لکه دلته به څومره داسې سکولونه وي په خاصه توګه د نابیناو افرادو لپاره که سکولونه راته یاد کړئ چې څومره شمېر به وي او تاسو یې کافي ګڼئ بیا
داسې ده چې سکولونه خو دلته شته مطلب په کې پي کښې سکولونه شته خو انفارچونیټلي بیا هم هغه خبره راغله چې د جینکو دپاره زمونږ په ټول سرنج کښې صرف په پېښور کښې یو سکول دی او هم صرف پرایمري لیول باندې دی مطلب کوم سکول کښې چې به ما ټیچنګ کولو باقي لکه زمونږ په خپله توګه دا کوشش یعنې سکولونه شته بوایز دپاره مردان چارسده سوات بونیر لکه دې علاقو کښې سکولونه شته سوابی کښې شته او باقي لکه پېښور کښې په حیات آباد کښې دی بیا دې سایډ ته هم شته دی یعنې په نشتر آباد باندې چې کوم سکول کښې زه ومه نو داسې خو سکولونه شته دی خو د جینکو دپاره یو سکول دی او زما لکه زه په تقریبا په خپل هر انټرویو کښې کوشش کوم چې خپل کوم زمونږ کوم حکومتي چارواکي چې دي هغوی ته خپل دغه ګوره سوم چې تاسو برای مهرباني داسې که د دې ماشومانو دپاره ځکه چې یو خو دا وي چې زمونږ لکه داسې کوم چې ډیسیبل ماشومان وي یا کوم چې محدودیا سره مخ ماشومان وي هغه زیاتر په کلو کښې وي لکه زیاتر مونږ چې څومره سروې کوو نو مونږ ته کلو کښې داسې ماشومان ډېر زیات میلاوېږي نو یو خو دا وي چې پښتونولي وي لکه هغه مایند سیټ اپ وي بیا کلي وي نو لکه هغه بیا ډېره ډفرنټ وي د هغوی لکه ذهن چې دا خو ماشومان یې دي دا چې مونږ بهر وباسو نو څنګه به دي لکه هلته به موومېنټ څنګه کوي دوی به ګرځي را ګرځي څنګه دوی به سبق څنګه وایي نو ډېر لکه زیاتر زمونږ خلک دا کوشش کوي چې د دې هغه بچی چې کوم مدرسه سره مخ دی هغه بس په مدرسو باندې ډیپینډ کوي چې دا به بس مدرسې ته به ولېږو او باقي د دنیاوي څه کار پرې نه کوو دغه زه چې که دلته داسې شرط سکول د دې دپاره څه اداره جوړه شوه د جینکو دپاره دا به ډېره زیاته ښه وي لکه دا وایي چې زموږ جینکۍ به پنجاب یا داسې چایډونه لکه په دې وجه بیا هغوی تعلیمي میدان نه ډېرې شاته پاتې شي پنجاب کښې خو دا دی چې تقریبا په هر علاقه کښې یعنې د پنجاب په هر ایریا کښې تقریبا دوه دوه سکولونه خامخا موجود دي د جینکو دپاره هلکانو دپاره دي نو ورسره خامخا د جینکو دپاره هم یو یو انسټیټیوټ موجود دی او کمپیریټیولي بیا دلته ډېره زیاته کمی ده په خیبر پښتونخوا کښې د سکولونو یا د ادارو ډېر نشواله دی دغه فرق دی
ریحانہ تاسو ذکر وکړو کنه چې څه مسلې دي او د سکولونو د کمی په اړه تاسو وی چې سکولونه خو بیا هم شته خو هغه هم نه دي او بیا تاسو دغه شمیر وایي چې که زیات وي او بیا خاص توجه ورته ورکړل شي نو زیات پخی. نو دا راته وایي چې د نابینا افراد چې دي په صوبه کې په خیبر پختونخوا کې بیا کو د دوی خټې مسلې څه دي، لکه یوازې تعلیم دی او کو د روزګار او بیا دغه شانتي د صحت او د ژوند په نورو برخو کې هم دوی لکه د مشکلات سره مخامخ وي او که څنګه؟ نو څه داسې غټ مشکلات دي چې تاسو به ذکر کوئ، لکه کوشش پکوئ چې دغه ستاسو په ترو دغه اواز چې دی هغه چارواکو پورې ورسیږي او دغه مسلې چې دی هغه حل شي؟
جی بالکل، مسائل خو ډیر دي او انفورچونیټلی دا چې زموږ پمن کے پا عمل کو لگا کم دی، نو خبر دا دی چی ہمارے کا لگ توجہ غواڑی او بدقسمتی زمون دا دا سی زمون خلق یا زمون کم حکومتی چارواکی دی هغه زمون پا مون خلق باندې توجہ دی رجا تا کم لوی ایز کمپیئر ٹو لگا عام کم خلق چی دی. نو زما مقصد دا دی چې مسائل ډېر دي، اسپیشلی دلته که انسټیټیوشن شته خو هغوی ته لکه د بکس او د دې چیزونه بیا ډېر پرابلمز راځي، لکه هغوی سره د کتابونو د نوټ چې کوم د سکول ضرورتونه دي د هغوی کمی راځي. یو خو دغه مقصد ده. بل دا چې د صحت په لحاظ سره تاسو خبره وکړه، بالکل شته دي ته لکه یو خو دا ده چې زمونږ په ملک کې یا زمونږ کم صوبه چې د خیبر پختونخوا په دې کې د اکسیسیبلټی ډېر غټ پرابلم دی، لکه د رسد ډېره زیاته مسله ده. که یو بنده ویلچیر زمونږ په خپل ځای چې په کم سټوډیو کې پاتې کېږم پای کې زه تاسو ته وایم چې لکه هغه زمونږ د اسپیشلی کم چې فزیکلی هانډیکیپ دي یا د خپل معذورتیا لري هغوی ته لکه ګرانه ده. دا خبره به بالکل غلطه نه وي، ځکه چې زمونږ په هغه سټوډیو کې هغه تقریبا په تھرډ فلور باندې ده، هغوی ته لفټ قدرې نشته. زه چلې هغه ریمپ خو یو بېله خبره ده که نه، ریمپ ورته نشته، هغه خبره نشته، خو هغوی لفټ هم نه دی لګولی. نو چې کله مونږ ډس ګیسټ راغواړو چې هغه لکه هغه اچیومنټ ډېر زیات وي، خو چې هغه فزیکلی هانډیکیپ دی یا د خپل معذورتیا لري نو هغه مونږ نشو راغوستی. دا لکه زمونږ څومره غټه بدقسمتي راځي چې وګوري، لکه یو کس مونږ راغوښتل غواړو خو هغه مونږ په صرف په دې وجه نشو راغو چې هغه ځای د هغوی لپاره اکسسبل نه دی، هغه د هغوی د رسد قابل نه دی. دا زمونږ لپاره لکه د اکسسبلټی ډېره غټه مسله ده. بل دا چې زمونږ په پروینس کې یا په خیبر پختونخوا کې د روزګار ډېر زیات غټ پرابلم دی، لکه زمونږ ډېر داسې ایجوکیټډ خلک چې معذورتیا سره مخ دي هغوی اوس هم ډېر خلک بے روزگار دی.
لکه کو د دوی د خپل خپو باندې ودریږي، نو لکه د ستاسو په شان ته نو ځان له کار روزگار کولی شي، خپل کفالت کولی شي، او لکه هغه یو قسم په چا باندې بوج نه ای کنه؟
نه وی بالکل کولی شي، ولی نه شي کولی. زمون وګوري لکه زه بار بار د پنجاب خبره زه کوم چې هغه زمون د ملک نه یو بیل صبح نه دا زمون د دې ملک هسته ده، خو دا وی ترکه څه ده چې زمون ګورنمنت چاته توجه په هغه خلکو ورکوي. لکه داسې ده چې اوس مونږ ته ګورو هلته د سیول جج پورې بلاینډ خلک موجود دي، سیسر سټاپرز موجود دي، وجه دا ده چې هغوی ته اپورچونیټیز شته دی، هغوی ته انسټیټیوشن شته دی، د هغوی په یونیورسټیز کې هغوی سپورټ کېږي. زمونږ تاسو یقین کوئ زه خپله چې کله ما پېښور یونیورسټي کې اډمیشن کولو نو ما ته دومره پرابلم راغلی ډیو ټو جسټ بلایندنس، لکه ما ته ویل چې ته به دلته څنګه اډمیشن وکړې. او بیا لکه اسپیشلی زمونږ خلک هغه کم چې زمونږ لپاره ډیسبلټی کوټا مختص شوې ده، نو هغه کې هم زمونږ خلک لکه بدقسمت سره هیرا پھیری کوي کنه. نو مقصد هغه بیا ما ته راځي کنه چې لکه زمونږ خلک یا زمون د صوبې کم هغه خلک چې څنګه لکه زمون مشران دي یا زمون افیسرز دي، نو هغوی لکه زمون په حق لا یا مو خلکو له توجه کوي نه.
بس په پروګرام کې خو کم وخت پاتې دی، تاسو د خپل مسایل او مشکلاتو خبره وکړه او تاسو وی چې د چارواکو توجه ته تاسو سترګې په لارې په کار د چي توجه ورکړئ شي او تاسو ته مواقع ملاوي شي. د مستقبل لپاره تاسو پلانونه څه دي، څه کول غواړئ
مستقبل کې؟ زما اصل کې زما زده یو ډېرې غریبې طبقې سره تعلق لرم، فیملی سره کوشش باندې لکه ما ڈی جے ته دن رو رسولو خو بیا هم لکه زه غواړم چې د خپل فیملی سپورټ کوم ځکه چې تاسو ته ما وویل چې زما نه علاوه لکه زما درې وروڼه هم نابینا دي نو هغه بیا ډېر فرق ورځيږي په فیملی باندې ځکه چې بیا هغه سورس آف انکم بالکل نه هونے کے برابر بھی کرا زما کوشش خو هم دغه دی چې زه خپل څنګه چې زما خپل پلار زه سپورټ کړم دې مقام ته را رسولم زه د هغې ذریعه جوړه شم او زه هغې سپورٹ کم داوی کم چراوی مسائل دیا گا حل کم نو فیوچر کے ان شاء اللہ پلان خود ہی سے چلا دا ارمان ہم لرم چھ خپل تعلیم جاری ساتم ما ډیر ارمان دی چې زه پی ایچ ڈی ہوم او اسپیشلی انگلش ویز ما یو ډیر خوښ سبجیکٹ دی زه خپل کوشش کوم باقی به ان شاء اللہ طلب بلرم چھ اور ادھر کیا تا ہم دعا گانے کی
ان شاء اللہ اللہ دی کی چستا سو ټول خواہشات اور زگانے اچھے دیا پورا شی ټول اور ادھن کو تبا تا سو سے پیغام ور کول واڑے
اور ادھن کا تمام دا پیغام دے چھ اسپیشلی ہاوے اور ادھن کا تا چھ بچا پکور کے سنا سا معشمان یا داوی بچی یا داوی رونا فرین دے سنا سا مازو تیا سنا مخوی نو ابھی تا خلق دیر توجہ مستحق خلق دی دیر صلاحیتون دی دیر اللہ تعالی مخو اوڑان دی ہم خبر او کچھے اللہ تعالی دی دین یو یا زمون و دخل کر کئیو صلاحیت ورکی نوی یا دا کتو صلاحیت یا دا کردی دو صلاحیت یا دا اوری دو یا دا مطلب دا محسوسول صلاحیت نوی داوین علاور کے دیر دیر خو کوم لک پام لرو لک توجه دی ورکی سپورٹ تیو کی ددا سے خلکو او ور سره دی کوشش کی چې عملی میدان ته راولی
صحیح ډیر خسته پیغامو ډیر خسته پیغامو ریحانه ګل تاسو سره خبرو ډیر خوند کو ډیره مهرباني چې نن تاسو موږ سره په پروګرام کې سوا خسته
ډیره مننه ډیره شکر
کور مو ودان اوریدونکو نن په سروې پروګرام کې موږ سره ریحانه ګل ملمنه و امید کو چې نننې پروګرام به تاسو خوښي وي په راتلونکو هفتو کې بل نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د خدای پامان
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو اونیزه خبرونه سروې واورید چې قربنایا ملیحا امیرزاده و او سم تاسو پام د مشال رادیو بلی اونیزې خبرونی د مشال رادیو مجلې تراړوم د دې خبرونی کوربا نجیب عامر
د مشال رادیوي مجله تمشال رادیوی مجلی اور ادن کو سلامونه ز نجیب عامر یم او داونه هم را سره یو با استعداد ځوان ملمه ده دا ځوان فرید احمد تسکین نومیږي موړه خبريال لیکوال او شاعر ده تسکین د پکتیا ولایت سمکنوی ولسوالۍ د میدانیو بابا خیلو کلی سره تړاو لري او په پکتیا پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې دي په نثر او نظم کې کتابونه لیکلي او د خدای خدمتګار تحریک د بنسټګر باچا خان له ژوند او فلسفې زیات متاثر ده نورې خبرې په دې بندر کې چې له ښاغلي فرید احمد تسکین سره مو د واتس اپ پر لیکه کړې ده تسکین صاحب مننه چې وخت مو راکړ زما لومړی پوښتنه والے تاسې دا وی چې تاسو هم خبریالی کړي هم شاعري څه فکر کوئ د کومې لارې اصلي لارې وي یاستې
ډېر مننه نجیب عامر صاحب زه خپل چې دولس دیال سکول خبریال پات شوم او شاعري زما ذوق او شوق ده خبریالی زما هم ذوق او شوق ده خو فکر کوم زه چې څومره احساس د خوشاله بزان کی وینم هغه دواړه مسلک دي ولی شاعری چې ده هغه د تخیل دنیا ده او د عاطفه دنیا ده او خبریالی چې ده هغه د ولست د حقایقو د وړاندې کولو دنیا ده او خبریالی په واقعیتونو باندې ولاړه ده نو زه دواړو کې راحت یم ولی شاعری چره پغی کز زون ډیر راحت احساسوم
فرید احمد تسکین صاحب د افغانستان د معاصر غزل بهر څنګه ارزوي آیا له پیښور خ غزل اوس په افغانستان کې لیکل کیږي
اوسنۍ معاصر غزل د پخوا په پرتلا مونکا پرتلیز جاز کده بخوا پرتلا پرتلیز جاجی اخلو نو ډیر تفاوتونه شته. هغه که د مضمون آفرینه له لحاظه ده، هغه که د فکر او د ریالیزم د ژبې د موسیقیت له اړخه ده، هغه که هر اړخه ده، نو تفاوت یې ډیر زیات ده. ولې پخوانی غزل چې کوم و هغه اکثره په روایاتو ولاړ غزل و، اوسنی غزل د رومانټیسیزم د فلسفه تصوف همدا ډول د وطن د حالاتو همدا ډول د عشق په خوم خوم شوي غزلونه لیکل کیږي. او تاسو خبره د پېښور غزل نه او په کوز وطن خبره مو کړه چې په کوز وطن کې پېښور کې ښه غزل لیکل کیږي که په بره پښتونخوا کې؟ زما په نظر غزل چار چار تخه لیکل کیږي واقعا چې ښه غزل بوي. ولې په دې بره پښتونخوا کې هم ښه غزل لیکل کیږي؟ پخوا دا ویره دا وه کوز پښتونخوا شاعرانو ته، دا ویره وه چې په کوز پښتونخوا کې چې کوم ښه غزل لیکل کیږي په بره پښتونخوا کې شاید د غزل د جمود حالت ته د ویرې امکان و. خو له نیکه مرغه د پښتنو ورونو د یو کور نه بل کور ته، یعنی د کابل او پکتیا او ننګرهار ولایتونو نه یا نور ولایتونو نه پېښور ولایت یا کوټې ولایتونو ته چې دوی کله د جنګ جګړو کورنیو جګړو لاړخه مهاجر شول، نو دوی د دوی په ژوند باندې ډېر تاثیرات او اغیزې پیدا کړي چې هغه د دوی په شعر کې د مضمون د پیدا کولو د سوژې د پیدا کولو یو اهمه لار پیدا شوله. زما په نظر یعنی که په کوز وطن کې دی او که په بر وطن کې دی، نن سبا ښه شاعري په لر او بر پښتنو کې دی.
تسکین صاحب، څه فکر کوئ د اوسنیو افغانو ځوانو شاعرانو شاعري د خپلو مشرانو په شان ده او کنه؟
د اوسنیو ځوانو شاعري او د مشرانو شاعري پر تلې خبره تاسو وکړه. زما په نظر د ځوان شاعري او د مشرانو شاعري یو شان نه ده، ځکه هیڅوک هم د بل چا په شان شعر نشي لیکلی، هغه که ښه وي که بد وي. او شعر طبعا چې ښه شعر وي هغه په انسان باندې ډېر زیات تاثیرات لري. خو ولې د هر انسان او د هر که هغه ځوان وي که سپینګیری وي په خپل حالت کې شاعري کوي. نو زما په نظر د مشرانو شاعري په خپل حالت کې خپل دور درلود او د ځوانانو شاعري په خپل دور کې خپل ښه شاعري کوي. ولې په هغې کې مونږ لوی لوی شاعران هم په ځوانانو کې مونږ لرو. مونږ مثلا د شاه سعود خبره کوو، د ممتاز اورکزي خبره کوو، د میرزا عنایت الله دیدار خبره کوو، همدا ډول د ډاکټر صاحب احسان الله درمل خبره کوو، یا په کوز وطن کې د نورو شاعرانو او بر وطن کې چې دغه لمنه د پښتو ادب په لر او بر پښتونخوا کې ډیره زیاته پراخه ده. نو زما په نظر د ځوانانو شاعري او د مشرانو شاعري فرق توپیر یې نشته، خو توپیر به یې دا وي چې هغوی په خپل وخت کې په خپل حالت کې شاعري کړې ده او دوی په خپل حالت کې په خپل وخت کې شاعري کوي.
په افغانستان کې د ادبي بهیرونو حال احوال هم که تسکین صاحب تاسو راته راکړي، په کومو سیمو کې کوم بهیرونه دا مهال کار کوي؟
په بره پښتونخوا کې یعنی د لوی افغانستان په تیره د آزاد افغانستان خبره ده، نو په دې کې د ادبي بهیرونه ډیر زیات روان دي. خو ولې ډیر زیات چې فعال دي، هغه په کابل کې افغان ادبي بهیر ده، بل په کابل کې احمد شاه بابا ادبي بهیر ده، همدا ډول په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر ده، همدا ډول په پکتیا څمکنیو کې څمکنیو ولسوالۍ کې د حمید بابا ادبی بهیر ده، پکتیا کې د پکتیا ادبی بهیر همدا ډول پکتیا کې د ځاځیو ادبی ټولنه ده، همدا ډول په نورو ډېر شمېر ولایتونو کې ادبی بهیرونه شته، لکه په خوست کې حیدرخیل ادبی بهیر، همدا ډول نور هم ډېر زیات بهیرونه دي. ولې مات نمونه اکثر زیات نه دي، خو ډېر زیات چې مشهور دي هغه ما تاسو ته یادونه وکړه. په تېره افغان ادبی بهیر چې په کابل کې ډېر زیات فعال دی، او اکثره د افغانستان د بیلابیل ولایتونو څخه د بهیر ته خلک راځي، او همدا ډول احمدشاه بابا ادبی بهیر دې سره خوا کې نور بهیرونه هم شته چې هغه د فکر جوړونې او نور مدني چارو کې بوخت.
د مشال رادیو مجلې ګرانو اوریدونکو، د فرید احمد تسکین صاحب سره به زموږ مرکه روانه وي، خو راځئ د خپرونې په دې برخه کې د هغوی یو شعر د هغوی په خپل غږ کې واورو.
رڼا یم د فکر تور شپه را پسې مري، یو څوک لکه د خپل وجود سایه را پسې مري. زه ولی وم، زه ولی یم، زه ولی داسې شوما، زه څوک یم، زه څه یم چې هغه را پسې مري. په ما پسې غمجنه ده، په ما پسې ژړا کړي، په لاس کې د مطربه سرینده را پسې مري. حیران یم انسانه زمزمه را پسې مري، حیران یم انسانه پرښته را پسې مري. موده کېږي تسکین نشته پیاله را پسې مري، موده کېږي مستانه میکده را پسې مري.
د مشال رادیوې مجلې ته غوږې د فرید احمد تسکین شعر مو اورید. نوموړی دا اونۍ په مشال رادیوې مجله کې را سره میلمه دی. تسکین صاحب، د دومره ښکلي شعر د اورولو نه مو ډېره مننه. زما بله پوښتنه به دا وي چې آیا کورونا وبا پر دودیزو مشاعرو هم په افغانستان کې ساغیز کړی کنه، لکه نارنجګل مشاعره یا داسې نورې مشاعرې چې بکېدې په هیواد کې، آیا دا ځل وشوي کنه؟
تاسو د کورونا وبا پر مهال پر دودیزو مشاعرو باندې د غیس خبره وکړه. نجیب عامر صاحب، تاسو ته به دا خبره وکم چې د کورونا وبا وایرس چې کومې غیزې په ټوله نړۍ کې انساني ژوند باندې درلودلې، زه چې خبر یم او رسنیو کې مې اوریدلې او ملګرو دوستانو سره خبرې مې کړې دي، ډېرې زیاتې غیزې کړې دي. لکه د نارنجګل مشاعره په ننګرهار کې، په شمال کې همدا ډول په پکتیا کې د نختر دودیزه مشاعره چې دا تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، په خوست کې د چنار مشاعره ده، په لوګر کې د سنځلګل مشاعره وشوه، خو ولې ډېر په کم شمېر خلکو پکې ګډون کړی و. د کورونا وایرس د خطراتو له ویرې نه مشاعره ترسره شوه. همدا ډول په زابل کې د زابل بادامګل مشاعره، په میدان وردګو کې د مڼېګل مشاعره ده. هر ولایت خپل دودیزی مشاعری لري چې له بده مرغه د کورونا وبا پراتک سره په دغو دودیزو میلو مشاعرو باندې ډېر زیات تاثیرات درلودلو. خو یوه خبره نجیب عامر صاحب خبره دا وکم چې اکثرو شاعرانو ملګرو کوم ځای کې مشاعرې وي، دوی اکثر مشاعری په آنلاین ډول وکړي. زما په نظر د آنلاین ډول یو د ملګرو ترمنځ یو رشدار شوا نزدیکت د زړونو ترمنځ پیدا کړلو دی، یو بل د حال او احوال د هغه د شعر او د ادب د ذوق مسایل نه خبر شول. ولی هغه څومره چې ډیری لکه څنګه چې ډیر شمیر خلک ځوانان او شاعران به راټولېدل، د کلو بانډونه به راتلل، یو فکر او یو مینه او یو انساني برخورد به د دې ترمنځ قایلېدو، هغه څه ونه شولو. نو هیله مند یم چې کوم شاعري چې پاتې دي هغه کورونا وبا په ختمېدو سره هم دغه دودیزې ملي مشاعرې ترسره شي.
د افغانستان رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ د ادب او کلتور خپرولو ته څومره پام کوي؟
د لوی افغانستان بیا د آزاد افغانستان رسنۍ هغې سره خوا کې ټولیزه رسنۍ که هغه فیسبوک دی که هغه یوټیوب دی همدا ډول نور ورته سوشل میډیا باندې خبره کوو نو اکثر دوی د ځوانانو ترمنځ ډېر ښه بدلون راوستی دی اگر چې د کتاب په لوستلو باندې تاثیرات درلودلی دي ولې اف ایم راډیوګانې تلویزیونونه فیسبوک په دې کې ځوانان ډېر زیات فعال دي اتا ادبی نقد هم په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې کیږي ګروپونه جوړ کړي دي مسنجرو کې یو بل ته شعرونه لیکي ویډیوګانې جوړوي هغه یوټیوب کې ځانو ته چینل جوړ کړي دي هغلته خبروي ملګري ترې خبریږي او ځینې ملګرو پاڼې جوړ کړي په فیسبوک کې ملګرو سره مرکې کوي او هغه مرکې خواله رسنیو کې خپروي یوټیوب کې چې کوم چینلونه جوړ شوي دي هغوی لپاره مرکې کوي او خپروي همدا ډول اف ایم راډیوګانو کې هره اونۍ یا په اونۍ کې دوه ځله ادبي فرهنګي پروګرامونه دي په هغې کې ادبی راډیو مجلې دي همدا ډول د تاسو د همکار راډیو آزادۍ راډیو همدا ډول خپله مشال راډیو چې پښتنو ځینو سیمو کې په زار افغانستان کې خپرونې اورېدل کېږي نو ډېر زیات مثبت تاثیرات یې ورباندې کړي دي.
تسکین صاحب، آیا په ژوند کې د کومې حادثې سره مخ شوي یاستئ؟ که جواب مو هو وي نو ستاسو په هنر یې څه اغېز کړی دی؟
ډېره مننه نجیب عامر صاحب. ژوند ټوله کیسه ده، ژوند ټول د ستړیاو د ستونزو پایلامه او پای ده. ما هم ژوند کې ډېرې ستونزې درلودلې چې هغه او هغو خلکو چې اصلا شاعر ته د انسان حیثیت باندې قائل نه دي هغوی کوشش کوو چې د پردیو پخله پښتنو ټولنه کې شعر و ادب وده ونه کړي. هغه مشکلات وو چې زما په ژوند کې ډېر رامنځته شول، ډېر مشکلات راولاړ شول، خو ما هغو منفي مشکلات ته په کتو ما ټول مسائل ته په کتو ما خپل ځان هپنوټایز کوم هغې ته ما مثبت تلقین وکړو او ما ټول منفي ګرایي خبرې پرېښودې او ټول فوکس مې په مثبتو خبرو وکړو او د ځان د جوړونې د قوم د ترقی پسنده د خپل ځوانانو د اتفاق اتحاد او د پښتو ادب د پرمختګ لپاره مې خپل ګامونه واخیستل. هغه که په سوشل میډیا کې وو، هغه که په نورو رسنیو کې وو، او هغه که په ټولنه کې په کډو بانډو کې وو، ما خپل اهم ونډه پکې واخیسته. بله خبره دا وه چې زما په ژوند کې چې اوس د ترقۍ او د یعنی د خپل شعر د یا د کتاب د چاپولو یا د غونډو ته د تګ لپاره زما لپاره ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي، ډېرې زیات ستونزې راولاړې کړي دي. هغه زما د سترګو د دید مسله ده چې زما دواړو سترګو دید له منځه تللی دی او زه یې د ملګرو د ادبي بنډارونو د مجلس نه ډېر لرې پاتې کړی یم، خو بیا هم کوشش کوم بعضې وخت ملګری راشي او غونډو ته او مشاعرو ته مې بیا بولي، نو هلته بیا چېرته چې مشاعرو ته لاړ شم زما کومه خودي چې ده په مجلس کې هغه زما په ګټه تمامېږي. نو دا مسایل شته ژوند کې، دا مسایل مشکلات به نور هم مونږ ته مخې ته راولاړ شي، ولې مونږ خپله مبارزه او زمون سوچ څنګه چې باچا خان بابا مونږ پښتنو ته را پرېښودلی دی او نو هغه لاره د عدم تشدد نظریه ده، دا به مخې ته وړو او څومره چې د جنگ خلاف زمونږ ناره او زمونږ وس کېږي مونږ به د یو شاعر په حیث، د یو لیکوال په حیث، د یو خبریال په حیث د انساني ژوند د بقا لپاره کار کوو او د باروتو د کارخانو د مالکانو د انسان وژنی پر خلاف با خپل غږ چتو
موسیقی خو به حتما نوره تسکین صاحب ځکه چې شاعر وی او موسیقی نوره نه خو کېدې نه شي نو دا راته وایي چې د کوم هنرمندانو غږ مو زړه تخنوي د چا غږ مو جوړوي د چا مو خندوي
زما په نظر زه د خپل ذاتی تجربو خبره کوم نجیب عامر صاحب زما زړه چکم ده ما ته ډیر را لړزوي می او را اوچتوي می زړه می زړه ته یعنی لار کوي هغه د پښتو ژبې ستر هنرمند هارون باچا ده چې زه د پښتو ادب شعر ته چې کله زه د بهیر ته راګډ شوم د هارون باچا فیض او برکت و چې زه د ذوق پوړۍ ته وختلم همدا ډول علی بابا مې خوښیږي هغه د تصوف برخه کې ډېر ښه نوې لاره لري او ځانګړې لاره لري همدا ډول مشر سندرغاړی او لوی هنرمند سردار علي ټکر صاحب زما غږ ډېر خوښیږي او د ستر غني خان له فکر او مکتب نه خبر کړی یم همدا ډول د کرن خان زما غږ ډېر خوښیږي ځکه چې هغه په پښتنو ټولنه کې د قوم د ویښولو لپاره ډېر څه وکړل په تیره دو هارون باچا یعنی که ووایو چې انسان فراموشي ونیشي او سترګې ورباندې پټې نه کړو هارون باچا او کرن خان په پښتنو کې بنیادي توګه دومره تغییر راوستو چې زمونږ ډېرو سیاستوالو ډېرو تاریخ پوهانو هم دومره تغییر رانه وستلو نو همدا ډول په سندرغاړو کې مې جاوید امیرخیل غږ هم ډېر زیات خوښیږي او د ګودر ځاځي غږ مې هم ډېر زیات خوښیږي چې هغوی هم په خپل ځانګړې لاره کې پښتو ادب ته په ډېر کم وخت کې ډېر څه ورکړل
آیا د شاعر کېدو لپاره د عاشقې پر تناره سوځېدل لازمي دي ځینې خلک خو همداسې فکر کوي
زما په نظر شاعري او مینه دا د انساني ژوند دوه مهمې برخې دي هو بالکل او هر هغه شاعر مین کېدلی شي عاشق کېدلی شي خو ولې هر مین شاعر کېدی هم نشي دا یو ثابته خبره ده نو واقعا څوک چې مین وي عاشق وي او سوز و گداس کی زړه دردیدلی وي زما په نظر هغه ته ټول نه ښه شاعر کېدلی شي ډېر اکثره مونږ شاعرانو کې دې بېلګې پیدا کولی شو چې د پښتو ادب په تاریخ کې هم پاتې شوي دي همدا ډول د نورو ژبو په تاریخ کې هم پاتې شوي دي لکه د نورو ژبو په تاریخ کې مونږ درته د رابع بلخي او بکتاش خبره وکړو همدا ډول د نورو فیلسوفانو شاعرانو لیکوالانو خبره وکړو نو د مصری خان خاطر افریدی خبره وکړو هغه خپل شاعر وو همدا ډول د رابع بلخي او بکتاش خبره مې ځکه وکړله چې هغه خپل شاعران وو او په خپلو کې سره مین وو نو هغوی هم په تاریخي لحاظه په د ادب په دور کې د ادب په تاریخ کې ډېر ښه ځلیدونکي نمونه پاتې شوي دي نو همداسې په دې نویو ځوانانو کې هم دغسې ځوانان شته چې هم شاعران دي او هم مینان دي خو زما په نظر دا د شعر په پیاوړتیا کې د شعر سره د لیونۍ می پیدا کولو کې ډیره مهمه ونډه درلودلی شي
فرید احمد تسکین صاحب مننه چې په خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته ګران اوریدونکو له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه ته غوږوي. مخکې تر دې چې خبرونه راوون غاړو د تسکین صاحب نه به دا غوې یو بل شیر هم په شریک وورو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي.
زه وجود یم بے مثال استایل شو اطمینان یم ستا د سترګو په ځنګل کې پیچ او خم یم روان یم که زه شته یم که نه یم خو په یو ټکی گردان یم دا چې زه یم کته یې په خپل ټول طاقت پنهان یم دا د چا د زړه آواز